السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روانو چارو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بله برخه خبرو. خو لومړی په موکړې خبرونو ته د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې بشری حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په اړه ژوره اندېښنه لري. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار ازادۍ راډیو ته وویل چې اوسمهال هیڅ هیواد باید افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه د هغې په وینا دوی به هلته د طالبانو لخوا له جنسیتي ځورونې سره مخامخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. میرمن بار همداراز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې له طالبانو سره مرسته وکړي. د ښاغلي کابلوف اشاره د داعش ډلې خراسان څانګې ته وه. کابلوف چې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر هم پاتې شوی لریا دولتي خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې داعش د مسکو او کابل ګډ دښمن دی. هغه زیاته کړه چې روسیه د داعش د خراسان څانګې پر ضد په مبارزه کې د طالبانو د حکومت د مبارزې ستاینه کوي. کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به له ځانګړو لارو چارو د طالبانو له چارواکو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم تیر کال ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې د روسیې متحد دی. د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې د کابل رسمیت پیژندنې ته د نږدې کېدو په ترڅ کې تیره میاشت طالبان رسمن د تروریستي ډلو له فهرست څخه وویستل. کابلوف په دې مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې مسکو او کابل په بیلابیلو برخو کې د خپلو اړیکو په ښه کولو بوخت دي او زیاته یې کړه چې روسیې طالبانو ته دا وړاندیز کړی دی چې مسکو ته خپل سفیر واستوي او د طالبانو ځواب ته په تمه دي. افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې په 115 ځای کې راغلی دی چې دا د رسنیو پر وړاندې د جدي محدودیتونو او د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې یا RSF د 2015 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې افغانستان په 180 هیوادونو کې 115 شوی چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامدار خراب وضعیت ښکارندوی کوي. که څه هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 لوړ شوی، خو له سلو یې یوازې 12.8 نمرې ترلاسه کړي چې د رسنیو د ازادۍ دوامداره بحران ته اشاره کوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې پرون په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي دي چې ډېرو ښځینه افغان خبریالانو د ګواښونو او اندېښنو له کبله خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. پاکستان د خلیج له هیوادونو غواړي چې په هندي کشمیر کې د روسي حمله پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په اواری کې مرسته وکړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د غوښتنه پرون د خلیج د هیوادونو له استازو سره په کتنه کې وکړه. د راپور له مخې ښاغلی شریف د سعودي عربستان، کویت او متحده عربي اماراتو له سفیرانو سره په جلا کتنو کې هغوی ته د کشمیر په بهلګام سیمه کې د اپریل د 22 نیټې د حملې په اړه د پاکستان د دریز په اړه معلومات ورکړل. په دې حمله کې 26 کسان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په ملاتړ تورن کړی دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د تیرې دوشنبې په ورځ وویل چې هند په نږدې راتلونکي کې پر پاکستان د برید پلان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبې په ورځ د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې د کشمیر تر حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه معامله تایید کړه چې له مخې متحد ایالات اوکراین ته د مخکې ورکړل شویو F-14 جنگي الوتکو پیلوټان روزي او پرزې او تجهیزات ورته برابروي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې کانګرس ته د څه باندې $310 میلیون په ارزښت د دې معاملې په اړه خبر ورکړی دی. اوکراین د 2024 کال په نیمایي کې د پخواني ولسمشر جو بایډن له ادارې څخه F-14 الوتکه تر لاسه کړې وي او د هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روان کال په پایل کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکه تر لاسه کړې دي. خو د شمیر یادونه یې ونه کړه. متحد ایالات دا اعلان وروسته له هغې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بایدن د ادارې لخوا کیف ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پوځي او مالی مرستو پر ورکړه کلک انتقادونه کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د بشري حقوقو د څار سازمان له پاکستان غواړي چې خپل هیواد ته د افغان میرمنو د جبري ستنولو بهیر ودروي.
افغانستان کې هم خصوصو انجلو ته د ذکرې زمينه مساعد نه ده. زهيله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري حالت ورکړي.
بلخوا د نړیوالو مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا کمیسیون هم د ستنیدونکو افغان کډوالو د مذهبي ازادۍ لپاره اندېښنه خودلې.
زمو ویته ختم شي وی وی هر شی بعد پاکستان پولیسو زبر ولم اخري را ريپورت کړم. دلته شی هم مذهبي خلک په خطر کې دي. اسوبې ستونزې مې پیدا کړې.
پناريوالو مسایلو کې باوري چې پر هغه کشته چې پرونی د غزه ترنګ ته د مرستو در سوالو هڅه کوله برید وشو او په یو پزړه پورې راپور کې باوري چې ولې مشمن لرسمه سره ځنګړي مين لري.
انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسمي زده نه کله اوس مو چې رسمي کم انسان رسمي ډیر سخت ده. یعنی انسان خسته کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت ته پکتو له پاکستانه د هیواد ته د افغان میرمنو بیرته ستنیدل د ژورې اندېښنې وړ دي. د یاد سازمان د ښځو د برخې مرستیالی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د افغان میرمنو او نجونو په ګډون افغانستان ته د افغان کډوالو ایستل ودروي او په لویدیځو هیوادونو هم غږ وکړ چې د دوی لپاره په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې فرصتونه رامین سکری او همدارس پراخی کړی. په عین حال کې په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغان میرمنې چې د استلو لګوخ سره مخامخ دی وای افغانستان ته د بیرته ستنیدو په صورت کې بدوی ل خپل ټولو حقونو به برخې شي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر په چټکی دو سره د بشري حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت په کتو د افغان کډوالو د استلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په حق له ژور اندېښنه لري. د یاد سازمان د ښځو برخې مرستیالی هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال هیڅ هیواد باید افغانان په ځنګړي ډول میرمنې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه په خبرې دوی به هلته د طالبانو لخوا جنسیتي ځورونې سره مخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. نوموړی زیاته کړه
اوس مهال باید هیڅوک له کوم هیواد څخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره اړ نه سي. لکه څنګه چې د نړۍ هر هیواد پوهیږي طالبان له ښوونځیو څخه د نجونو او له کار څخه د میرمنو په منع کولو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکېل دي او ښځې او نجونې په افغانستان کې په خوندي ډول ژوند نه سي کولای. طالبان د بشري حقونو په ډیری نورو سرغړونو کې هم ښکېل دي او د دوی کړنې په هیواد کې د یو خورا جدي بشري بحران رامنځته کولو کې مرسته کوي.
میرمن بار دغه شند پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. هیدربار په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسې ځنډ ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل لویدیځ او اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په ځانګړي ډول هغه نجونو او میرمنو لپاره چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې لارې او فرصتونه رامنځته او پراخ کړي. په پاکستان کې میشتې یو شمېر افغان میرمنې چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي. همایرا او سادیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دختر خانمایی که قبلا تهدید شده بودن در افغانستان و اینا از افغانستان
فرار. هغه نجونې چې په افغانستان کې ګواښل شوی وي او دوی له هغه ځای وتښتیدي او پاکستان ته راغلي، دلته د استلو له ګواښ سره مخ دي. که زه خپل افغانستان ته ډیپورت سم، ممکن ما سره هر کار وسی. هلته د میرمنو په مخ ټولې دروازې تړلې دي. هلته دوی نسی کولای په آزاد توګه تګ راتګ وکړي، کار وکړي یا زده کړې وکړي. زه د همدې لپاره ډیر اندېښمنه یم.
کار وکړه نه میتونه درس بخونه و ما به می خاطر زیات نگران هستم.
خودش پور از کی پاکستان دې حالت نیول په مزور باندې، نو په داسې حالت کې چې هلته افغانستان کې هم خصوصي نجونو ته د زده کړې زمينه مساعد نه ده، کار وظیفه نشته، نو زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري د کیس په انتظار دي، حالت ورکې دغه کسانو ته.
د پاکستان حکومت د 2023 کال راهیسې له دغه هیواد د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی چې لا هم په وقفه یي ډول دوام لري، او د اپریل له لومړۍ نیټې څخه یې د ای سی سي یا د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ایستل هم پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر یا یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان اپریل میاشتې له پیله له 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. یونیسیر تر دې مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان نه ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر راستنو شویو افغان میرمنو او نجونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ دوی ته د روغتیا اسانتیاو له نشتوالي شکایت کړی و.
راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقونو وضعیت ته په کتو له پاکستانه د هیواد ته د افغان میرمنو بیرته ستنېدل د ژورې اندېښنې وړ دي. د ټولنې له پاکستانه غوښتي دي چې خپل هیواد ته د افغان میرمنو د جبري ستنولو بهیر ودروي. په عین حال کې د نړیوالو مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون خپل هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د پاکستان د حکومت پر اقداماتو اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو بیان کې د خپل مشر له قوله لیکلي دي چې نوموړی په ژور ډول اندېښنه لري چې د مذهبي لږکیو ټولنې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې به له شدید خطر سره مخامخ شي. یو شمېر افغان مذهبي لږکي چې له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي وایي د افغانستان وضعیت اندېښمن کړي او ویریږي چې د طالبانو لخوا به بندیان او شکنجه شي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
له پاکستان افغانستان ته لګواک سره مخ افغانانو د جبري استلو په اړه تر اندېښنو وروسته د متحدو ایالاتو نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د پاکستان د حکومت د چټکو او روانو اقداماتو په اړه اندېښنه لري. دغه کمیسیون په خپل ویبپاڼه تازه خبر کړې خبر پاڼه کې د دې کمیسیون د مشر سټیفن شینک په حواله ویلي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې له اسلامه د طالبانو له سخت دریځي تعبیر سره سلا نه دي، د ایساویانو، شیعه، هزارگانو، احمدیه او سیکانو لپاره وضعیت خراب دی. نوموړي زیاته کړې چې دای په ژوره توګه اندېښنه لري چې د مذهبي لږکیو ټولنې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې له جدي خطر سره مخ دي. ښاغلی شینک د امریکا د مذهبي ازادیو د کمیسیون په بیان کې دا خبرداری هم ورکړی چې طالب چارواکي ممکن له هغو اقداماتو د غچ اخیستنې اقدام وکړي چې له پاکستان ورستانه سوي دي. په دې بیان کې د یاد کمیسیون د مرستیال میر سویلیچک له قوله هم راغلي چې د طالبانو رژیم داسې وحشتناک شرایط رامنځته کړي چې افغان مذهبي لږکي له سختو ځورونو، بدني سزاګانو او خپل سرو بندې کولو سره مخ دي. یو شمېر مذهبي لږکي چې له خطر سره مخ او په دې وروستیو کې له پاکستان نه په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ویره کې ژوند کوي. یوې شیعه مذهبي میرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي، د طالبانو تر واک لاندې د خپل ژوند کړاوونه داسې بیان کړل:
زمونږ ویزې ختمې شوې وې، هره شیبه د پاکستان پولیسو ځورولم، اخر یې را رپورټ کړم. دلته شیعه مذهبي خلک په خطر کې دي، طالبان اصلا نه مني، عصبي ستونزې مې پیدا کړي او له ویرې هېڅ بیرون نه وځم، کور کې بندې یم، تل اوښکې تویوم. واقعا زما وضعیت هېڅ ښه نه دی، بل دا چې خاوند مې نشته او زه دلته له دوو ماشومانو سره مې یم، ډېره راته سخته تمامېږي.
شیعه مذهبي هما هم ادا کوي چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته پناه وړي. دې هم ورته اندېښنه مطرح کړه.
ستونزې ماتیا سلنه زیاتې شوي دي، د دې لپاره چې طالبانو مې ورونه بندیان کړي او د خاله زوی مې وژلی. هغوی اصلا چیا مذهبي کافران بولي، په هره پلمه چې وایي ورونه دي ولې پوځیان وو او د خاله لورګانې دي ولې کارکوونکي وې، په هر حالت یې دوی وژلی. نو ځکه موږ مجبور شو پاکستان ته راکډوال شو.
دغه راز د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د افغانستان د شیعه هزارګانو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې دوی د اسلامي دولت نومې یا داعش خراسان څنګه له خوا له ځورونو او تاوتریخچنو حملو سره مخ شوي. او د دې کمیسیون د معلوماتو لمخې په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لس ګونه سره افغانان له ځورونو تښتیدلی دي. د دې کمیسیون په ټکو د هغو کسانو سربیره چې له افغانستانه وتلي په هیواد کې پاتې لږ شمېر مذهبي لږکي مجبور دي چې په پټه خپل مذهبي دودونه ترسره کړي، ځکه چې په ټکو یې دوی له غچ اخیستنې ویره لري. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د دغه هیواد له حکومت غوښتي چې د طالبانو هغه چارواکي چې د مذهبي ازادیو په سرغړونو تورن دي پرې هدفمن بندیزونه دی ولګوي. دا اندېښنې مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد سره شریکې کړې، خو نوموړي په دې اړه د راپور ته خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د متحدو ایالاتو د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه د هغو کسانو چې له پاکستانه ایستل کېږي د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یوناما هم د 2015 کال لپاره په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې د مې په لومړۍ نیټه د طالبانو د حکومت لخوا په مذهبي لږکیو باندې د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما د بیلګې په توګه په خپل راپور کې د روان کال په جنوري او فبروري میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبینو ظلم ته اشاره کړې او ویلي دي چې دوی یاد ولایت کې د اسماعیلیه ټولنې 50 تنه غړي د شپې لخوا خپل کورونو رایستلې او د حنفي مذهب منلو ته اړیستې دي. د یوناما په راپور کې ویل شوي چې طالبانو هغه کسان وهلي چې په ټکو یې د دوی له امر نه سرغړونه کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوم کې ریچارډ بنیت هم د 1403 کال قوس میاس کې ویلي و چې په افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښ سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. بی پیلوټ الوتکو پرون مالټا ته نږدې په نړیوالو اوبو کې پر هغې کښتۍ برید وکړ چې غزې ته بشري مرستې پکې باروي. دا غزې ته چې 19 میاشتنۍ جګړې سخت ځپلې ده، د مرستو د رسولو په هدف د تقابل تازه مورد دی. د ملتا حکومت په یو بیان کې ویلي په دې کښتۍ کې چې 12 عمله او 4 تنه ملکی وګړي پکې وو، د بی پیلوټ الوتکو تر برید وروسته اور ولګېد خو ژر کنټرول شو. بیان زیاتوي چې عمله او ملکیان له برید سره سره له کښتۍ څخه ونه وتل. په بیان کې یادونه شوې چې مرسته رسوونکي نه دي زیانمن شوي. دا کښتۍ د فریډم فلوټیلا د اتحاد په نوم خیریه ټولنې د غزې له خلکو سره د مرستې لپاره روانه کړې وه. نوموړي ډلې د دې برید پړه پر اسرائیلو اچولې او په دې اړه شواهد نه دي وړاندې کړي چې د اور علت د بی پیلوټ الوتکو حمله وه. خو په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې د ټولنې خپره کړي، په کښتۍ کې یوه چاودنه ښودل کېږي او په یوه بله ویډیو کې په کښتۍ کې اور ښکاري. د اسرائیلو پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کښتۍ سپرلیو په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د دوهمې حملې له ویرې د مالټا اوبو ته د ننوتلو هڅه وکړه. له چاودنو وروسته په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې په کښتۍ کې دوه لوی سوري جوړ شوي دي او همداراز لوګی ترې پورته کېږي. د چارلی اندرسن په نوم فعال چې له څه باندې لسو کلونو راهیسې د فریډم فلوټیلا د اتحاد لپاره کار کړی، ویلي دي چې د کښتۍ جنریټر سخت زیانمن شوی دی. د خیریه ټولنه وایي چې په کښتۍ کې د غزې د خلکو لپاره خواړه او درمل برکړي دي. اسرائیلو له مارچ میاشتې راهیسې د غزې ټولې لارې بندې کړې دي او د ترانګې ته د خوړو او دارو درملو په ګډون هر ډول واردات بند کړي دي، چې په نتیجه کې هلته یو سخت بشري بحران رامنځته شوی دی. د اسرائیلو حکومت وایي د غزې د کلابندۍ هدف دا دی چې حماس ډله دې ته اړه کړي څو هغه اسرائیلیان خوشي کړي چې د اسرائیلو پر خاوره د یرغل پر مهال یې یرغمل کړي وو. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ. 1200 کسان ووژل او 251 نور یې برمته کړل. اسرائیلو د ځوابي حملو په ترڅ کې د فلسطینی روغتیايي چارواکو په وینا له 250,000 ډیر فلسطینیان ووژل چې ډیری ښځې او ماشومان وو.
له خبرونو
ور اخوا.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یې سیګار وای. د امریکا حکومت له افغانستان سره د خپل مرستو ارزونه بشپړه کړې او له افغانستان سره خپل نږدې ټول مرستې درولې دي. په افغانستان کې د نننه دغه مرستو ته یو شمیر افغانان وای له هغه مهاله چې د مرستې پرې بندي شوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي امریکا له افغانستان سره له دوو پروګرامونو پرته خپلې نږدې ټولې مرستې قطع کړې دي. سیګار په خپل دغه درې میاشتنی نوی مخیزه راپور کې چې د اپریل په 13مه یې خپور کړی ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د امریکا په ملاتړ افغانستان کې 22 پروګرامونه درول شوي چې ټول لګښت یې 1.3 میلیارد ډالر دی. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یوسیټ په مارچ میاشت کې کانګرس ته راپور ورکړی و چې د بهرنۍ مرستو د بیا کتنې بهیر له بشپړېدو وروسته د دې ادارې لخوا په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 پروګرامونه فعال پاتې دي چې نه یې په افغانستان کې دي. خو په ټکو یې اوس د اپریل په 13مه د دې بیا کتنې په بشپړېدو په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په مالي ملاتړ نږدې ټول پروګرامونه بند شوي دي. په راپور کې د متحدو ایالاتو لخوا لغوه شوي پروګرامونه د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، د مور او ماشوم روغتیا ساتنه، د نری رانس اړوند څېړنې، لکډوالو سره مرستې او د نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه ښودل شوي دي. راپور کې د سیګار د سرپرست مشر جین الویس په حواله راغلي چې د دې مرستو بندول د امریکا د بهرنیو مرستو د پروګرامونو له پراخې ارزونې وروسته شوي دي. د امریکا له مرستو ځینې برخمن افغانان چې اوس پرې دا مرستې درېدلې وایي له سخت بشري او اقتصادي حالاتو سره مخ دي. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکي حمید آزادی رادیو تو وویل
زندگی بسیار خراب است، به خاطر از یک مردم دچار مشکل است. کوئی خارجی هم نیست، کمک‌های خارجی هم
از موږ ژوند ډیر خراب دی. د ټولو خلکو اقتصادی وضعیت ډیر بد شوی دی، ځکه چې د امریکا لخوا هم پر خلکو مرستې ودرېدې. له هغه وخت چې امریکا خپل مرستې درولې، زخت زیات یې د خلکو پر اقتصاد اغیز کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست سالار چې څو میاشتې مخکې له پاکستان راستون شوی او اوس یې په خبره لګڼو ننګونو سره مخ دی، هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. سیګار د یوسیټ د بشري مرستو د دفتر په حواله ویلي چې په افغانستان کې د دوی د مرستو ټول 14 پروګرامونه چې 115 میلیونه ډالر څخه زیات لګښت یې درلود د روان کال د اپریل په 15مه پای ته رسیدلی دي. په راپور کې راغلي چې د متحدو ایالاتو لخوا د تمویل شوي پروګرامونو په لغوه کېدو د دې پروګرامونو تطبیقونکو سازمانونو خپل کارکوونکي هم کم کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي سیګار ته ویلي چې د دغو پروګرامونو د لغوه کېدو له امله لږ تر لږه 13 ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي پښتونګل ازادي راډیو ته وویل چې مخکې لوڼو د امریکا په ملاتړ په ځینو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او هلته ورته په میاستني ډول ځینې خوراکي توکي ورکول کېدل، خو په خبره یې د دې مرکزونو له بندېدو وروسته لورګانې یې له زده کړو پاتې او په کور ناستې دي او له نورو بشري مرستو هم بې برخې شوي دي.
دندې نشته، لورګانې مې بېکاره دي، ښوونځي ته یې نه پرېږدي، درس تعلیم اوس هېڅ هم نشته. حیرانه یو چې څه وکړو، ډېر مجبوره یو او اقتصادي ستونزو سره مخ یو. یوازې یو 9 کلن زوی مې موټرې مینځي، نور کور کې هېڅ کاریګر نارینه نه لرم. زموږ غوښتنه دا ده چې حد اقل د خیاطۍ یا کوم بل کس موسسه موږ ته د کار زمینه برابره کړي چې لږ تر لږه 1 روپۍ پیدا کړو. له درس او ښوونځیو خو پاتې شوې
د یادونې ده چې د مرستو پروګرامونو له بندېدو سربېره د طالبانو حکومت په ټولو نه دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی چې له امله یې زرګونه ښځې بې دندو شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتو په ملاتړ دوه پروګرامونه چې د دوی د بهرنیو مرستو له تعلیقه معاف شوي، هغه د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د ښځو لپاره بورسې دي او له دې پروګرامونو 950 ښځینه زده کوونکي برخمنې دي چې په قطر او ترکیه کې زده کړې کوي. راپور زیاتوي چې دا پروګرام به له خپلې اصلي نېټې چې د 2028 کال د سپتمبر په 26مه ده د 2025 کال د جون په 13مه پای ته ورسیږي. بل پروګرام بیا په افغانستان کې د هغو محصلینو ملاتړ چې د افغانستان امریکایي پانتون له لارې آنلاین زده کړې کوي، د 1000 فارغینو زده کوونکو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې د 2020 کال د دسمبر په 1 پایته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالد ټرمپ د تیرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
او د هم د خبرونه ورسته راپور. اکثر ماشومان لرسم سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو د هنر ته آیا چا پام کړی؟ سنا کاکړ په یو راپور کې په دې اړه له یو شمېر ماشومانو او لویانو سره خبرې کړې دي.
زما رسمونه خوښ دي، ګل ګوډی مړه سنا او سلالنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر 5 کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او ان کیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل:
زه خو د حیوان او د انسان رسمې سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمې زده نه و. کله اوس مو چې رسمې کم، انسان رسمې ډیره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمې کم.
ډیره ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو، یا نوې ډېر تعریف اوریدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لوی شي یا لوی شي نو داسې کس په درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې 9 کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوو، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي سم.
د کابل
په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سعیدی په باور رسمونه او انځورونه سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم رشمیری.
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپیریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري. دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سره کاري له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سعیدي په خبره، باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 1/3 مادې د 2 بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي، مسؤلین وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لاره اچولي، چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړي. ترڅو د وی علاقه له رسامي سره زیات شي.
رسامي انزورګری چې د وو هنرونو لړلې څلورم هنر شمیرل کیږي، د دې هنر د بوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکی مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.